وخت افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې دی او لازادي رادیو څخه د یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه وخت را ورسېدی. روانه خبرونه زه قسیم سولمل د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخې رامین کاکړ پر مخ بیایي. په دې خبرونه کې ورچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور رئیس د رایو د تفتیش لپاره تر اوسه څه باندې 15200 صندوقونه تفتیش شوي دي. نور کورنیو نړیوال مسایل هم لرو، خو لمړی به سفی الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور رئیس د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش لپاره نن تر دې دمه 15201 صندوقونه تفتیش شوې دي. د جمهور رئیس د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي د کاندیدانو لخوا پر لاسلیک شوې غړي اعلامي به نن ورځ عملي کارونه پیل شي. او د پاکستان پولیسو وایي شاهدان وایي د یو حکومت ضد مذهبي مشر په لاویانه او پولیسو ترمنځ نښتې څو سیمو ته پراخ شوې او لږ تر لږه څلور کسان پکې مړه شوي دي. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري رئیس د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش لپاره تر دې دمه 15201 صندوقونه تفتیش شوي دي. د دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور نن په یو خبري کانفرنس کې ویل دا صندوقونه د کاندیدانو د استازو او د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې تفتیش شوي دي.
د حدود 5271
شاوخوا 15201 د رای ورکونې صندوقونه د دې پروسې لپاره تر دې دمه تفتیش شوي دي. یوازې پرون شاوخوا 1813 صندوقونه په دې پروسه کې تفتیش شوي دي. د ښاغلي نور په خبره په همدې اونۍ کې به د رایو د باتري دوه پروسه هم پیل شي او د دې کار لپاره به یو نوی کمپیوټري سیستم وکارول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د رایو د تفتیش د پروسې له نورمال پرمختګ خبر کوي چې دواړو کاندیدان او نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې باید دا پروسه ژر بشپړ شي. د افغانستان د جمهوریت رئیس د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي د کاندیدانو لخوا پر لاسلیک شوی غړي اعلامي به نن ورځ عملی کارونه پیل شي. د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم غړي چې غړي وایي چې غړي سیاسي پر جوړېدو چې د غړي سیاسي موافقې پر جوړېدو موافقه شوي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او هم پلنې انتخاباتي ټیم غړي وایي یاد کمیټه به د رایو د تفتیش د چټکوالي او هم د رنګ د رایو د تفتیش د پاتې رسیدو او د لوړي د مراسمو د جوړېدو په اړه خپلو کې غړي غونډې وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي نن شاوخوا یو بجه په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي ده. د کابل د امنیه قمندانې ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه د کابل ښار پښتونستان واټ پولي خشتي جماعت ته سیرمه د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا د رئیس په موټر کې دی او چسپکی ماین له عمله شوی. نن سهار د کابل ښار په ارزان قیمت سیمه کې هم په یو چاودنه کې څلور د ملي اردو سرتیري او درې ملکی وګړي ټپیان شول. او له مخدره مواد او مسکرات سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي موادو د څوار لسو قاچاقړونکو د نیولو خبر ورکوي. دغه مرکز په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې دا کسان په تیرې اونۍ کې په کابل، کندوز، ننګرهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د پولیسو لخوا نیول شوی او څېړنې ترې روان دي. د اعلامیې له مخې دا کسان غوښتل یو ډېره اندازه تریاک او هیروین نامعلومې سیمې ته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم دغه مرکز شپږاویا تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ ته معرفي کړي وو. دا هم د سپورت مینوالو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم ته نن یو لړ ازموینې پیل کړي دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د ازموینې نن شنبه پیل شوی چې په پړاوونه کې به واخیستل شي. د ښاغلي هوتک په خبره د دغه ازموینې د ګډونوالو شمیر دومره زیات دی چې تمه ده دغه ازموینه درې څلور ورځو ته وغځیږي. د هوتک په خبره په دې ازموینه کې د کابل ولایتونو له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو برخه اخیستې ده. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هېروئ. به هم ښاغلي د پاکستان پولیس او عیني شاهدان وایي چې د یو حکومت ضد مذهبي مشر په لاویانو او پولیسو ترمنځ نښتې څو سیمو ته پراخې شوې او لږ تر لږه پکې څلور کسان مړه او لسګونه نور هم ټپیان دي. اعتراضونه چې پرون یې پولیسو پر ضد مقاومت وکړ د هغه ستر لاریون پیل دی چې تمه ده په ختیځ لاهور ښار کې د حکومت ضد مذهبي مشر طاهر القادری د پلویانو لخوا سبا یکشنبه ترسره شي. پولیسو په لاهور ښار کې چې د پاکستان د تر ټولو غني ایالت پنجاب مرکز دی نن امنیتي تدابیر سخت کړي او په هر ځای کې تلاشي زیاتې شوې دي. قادری له لاریون کوونکو غوښتنه کړې چې د پلویانو او پولیسو ترمنځ د جون میاشتې د خونړیو جګړو پر ضد اعتراض وکړي. قادری همدارس چارواکي تورن کړي چې د څه باندې 500 پلویانو د اعتراضونو پر مهال نیولې دي. اسرائیل نن پر غزه ترنګ چباندې شل هوایي حمله کړی او په ځواب کې د حماس جنگیالیو هم په اسرائیلی خاوره څو راکټونه وشتلې دي. د حملې له دواړو لوري په داسې حال کې کېږي چې د مصر په منځګړیتوب د اوربند ټینګښت لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ شوي. فلسطیني چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په حمله کې 15 کسان ووژل شول او څه باندې 10 نور هم ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیانو ویلي په غزې کې شل سیمې وشتلې پرته له دې چې اهداف مشخص وي. د پوځ یو ویاند ویلي پر اسرائیلي خاوره نن څلور راکټې حملې شوي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ یو 2.5 ساعته اوربند پرون پای ته رسېدلی. په غزې کې چارواکي وایي چې د حملو له پیل تر دې دمه په مجموعي توګه 1,380 فلسطینیان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي. همداراز په دې نښتو کې د 46 اسرائیلي سرتیرو او 3 نورو ملکیانو د وژل کېدو تایید هم شوی دی. امریکا او برټانیې روسیې ته خبرداری ورکړی چې نور دی په یوکرین کې لاسوهنه نه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا سفیر سمانتا پویر د دې شورا په یو غونډه کې نن ویل د بشر دوستانه مرستو په پلمه مداخلې به نور د منلو وړ نه وي او پر یوکرین د یو یرغل په توګه به وشمیرل شي. د بلې خوا د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند له مسکو غوښتنه کړې چې په یوکرین کې له هر ډول پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې خپل پوځي تمرینونه پای ته رسولي دي. امریکا د پوځي تمرینونه پارونکي بللې دي. ناټو وایي د روسیې 6,000 پوځیان له یوکرین سره په پوله کې ځای پر ځای شوي. هغه ځای چې اوس وخت پکې روس پلو بلتون تون کې د یوکرين له پوځیانو سره نښتي کوي. دا د سیمه اونړې مهم خبرونه.
خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولې یا واوري نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org او دا هم د را رواني خبرونې مطالبه او راپورونه. وابوري چې د افغانستان د جمهور ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې د کاندیدانو لخوا پر لاسلیک سوي ګډې اعلامې به نن ورځ عملي کارونه پیل سي. د انتخابات په اړه دغه راز اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه څه باندې 15,200 صندوقونه تفتیش کړي او دوی هیله مند دي چې دا پروسه به نوره هم چټک سي.
د حدود 5,271 صندوق رایدیگی را تفتیش کړل.
په دې اړه هم دفتر راپور لرو چې چارواکي وایي په کونړ کې د پاکستان له خاورې په تازه راکټي حملو کې یو کس وژل شوی دی او یو بل ټپي دی. د غرز د نورستان ولایت قومي مشرانو دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
ټول مهم وختونه زموږ د دولت مرکزی نه خصوصا امنیتي مسولینو نه داړي اردو ملي او د وزارت داخله مشترک یو عملیات وشي.
د خبرونه په دوامنې مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځنګړې پروګرام خبريږي. داونه د تاندې څنګه په خبرونه کې مو د اتن پاړه درته معلومات راټول کړی دي.
سلام همزولو، اتن سره څنګه اسلام دې او کنه اتن څو ډول دی؟ نن سبا ځوانان کوم ډول اتن خوښوي او د نور کله په څیر اوس هم د افغانستان په خونځو کې د اتن ټیمونه یا ډلې شته او کنه؟
او دا هم مې روي چې پورا پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم لرو چې په ژوندۍ باندې خبرې ژه هله د ملتیا مو وکړي. راځو د خبرونه لمړی راپور ته. د افغانستان د جمهور ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې د کاندیدانو لخوا پر لاسلیک سوي ګډې اعلامې به نن ورځ عملي کارونه پیل کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم غړي وایي یاده کمیټه به د رای د تفتیش د چټکوالي او همدارنګه د رای د تفتیش د پای ته رسیدلو او د لوړې د مراسمو د جوړېدو په اړه خپلو کې ګډې غونډې وکړي. د شفقنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم غړي هم په دې اړه څرګندونې کړې چې په د یاره بنور جزات له خپل همکار رحمت الله افغان څخه وورو چې همدا شیبه په استودیو کې دی.
بلې سلامات صاحب، لکه تاسو ویل موږ شیبه وړاندې د دواړو انتخاباتي ټیمونو له استاد سره خبرې وکړلې. دوی ویل چې نن به عملاً د دې موافقتنامې په عمل کېدو باندې کار پیل سي. دوی ویل چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې ټیم ویاند فضل رحمان اوریا ویل چې دغه کمیټه به د رایو د تفتیش د سرعت چټکوالي او همدارنګه د دې نتایجو د پای او ورسره څنګ کې د لوړې د مراسمو په اړه باندې خپلو کې خبرې وکړي. فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
یک کمیته مشترک است ایجاد شده و این کمیته مشترک روی اجزای چارچوب طبقات کار میکنه و اینا به زودی یک مسوده را ترتیب و تنظیم خواهد کرد. در چارچوب طبقات سیاسی است که اصلیش دولت وحدت ملی تشکیل میده و سایر اجزایی که در اون چارچوب طبقات سیاسی وجود داره سر اجزای از او کار میکنه. مسوده اجزایش چی وقت اعلان میشه؟ با مجردی که تکمیل شد او در اختیار مردم قرار داده میشه.
خاقل وریم درنګ ول چې همدغه کمیټه به د ملي حکومت د تعریف او همدارنګ د اجرایی پوست د صلاحیتو په اړه باندې هم خپلو کې خبرې وکړي. د اشرف غنی احمدی په مشتی د تحول او تداوم ټیم انتخاباتي ټیم غړي وای چې په دغه کمیټه کې ټول افغانان دي او تخنیکی برخه کې ملګری ملتونه موږ سره مرسته کوي. دوی ویل چې همدغه کمیټه به خپل کار ته جریان کار ته دوام ورکړي تر څو پورې چې خپل کارونه د راتلونکو ولسمشر د لوړې مراسمو نمخ کې پایته ورسوي. د دې ټیم یو غړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خب اوازن کارهای تیم بحث بر سر جزئیات موافقت سیاسی هست، یعنی بحث بر سر بود سیاسی موافقت که در برگردی مسائل زیاد هست که این مسائل نیاز به بحث و گفته بودن.
هغه هم درنگه اول چه په دغه برخه کې ټول افغانان کار کوي او ان شاء الله نتایج به ډیر زر اعلان سي. تیر ورځ د عبدالله او همدارنګه د اشرف غنی احمدی چې دواړه د جمهور ریاست نوماندان دي یا کاندیدان دي دوی په خپله کې په یو سیاسي توافق باندې لاسلیک کړی و، البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب باندې. بله
ډیر مننه افغان صاحب. قدرمن اوریدونکو د رحمت الله افغان پر راپور کې موارد دل چې د جمهور ریاست د دوه انتخاباتي ټیمونو غړي وای چې د کاندیدانو لخوا پر لاسلیک سوی غړي اعلانې بنن رس عملی کارونه پیل سي. د انتخابات په اړه په بل راپور کې راغلي چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې د رایو د تفتیش لپاره څه خطروسه 15201 یا صندوقونه تفتیش سوی دي. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نور ویل چې نن ویل چې په دو شفتونه کې به د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې د بهیر پر مخ ولاړ سي. په عین حال کې د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو استازي د نړیوالو څارونکو د ډېرې دوه غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات د ناجي صاحب په راپور کې واورو.
سره له دې چې نن د انتخاباتو د تفتیش بهیر دوه ساعته په ځنډ پیل شو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یاده پروسه په نورمال ډول پر مخ ځي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ساعت مخکې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ځنډ له دې عمله رامنځته شو چې نړیوالو او کورنیو څارونکو سره د دې پروسې د چټکتیا په اړه خبرې کیږي. نوموړي په دې اړه وویل
روان د تفتیش امروز
د تفتیش بهیر نن پسند پیل شو. دا په دې خاطر چې کورنۍ او بهرنۍ سرونکو سره مو یو نه سلرله تر څو کوم ابهامات چې موجود دي حل شي او دا بهیر چټک شي.
خغلی نور همدارنګه ویل چې د دې بهیر لا پیل څخه تر اوسه 15201 صندوقونه تفتیش شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن هم د رایو د تفتیش بهیر د 200 سارونکو په حضور کې د دوه ټیمونو لخوا پر مخ ځي. خغلی نور ویل چې د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د چټکې لپاره هڅې روانې دي. نووړي ویل چې پراتلونکو سو ورځو کې به د رایو د تفتیش له هر سلکسیزه هر سلکاسیس ټیم سره 500 تن نور روزل شوی کارکونکي به یو ځای شي چې په مجموعي ډول به په دوه کاري شفتونو کې 300 تن دغه بهیر پر مخ یوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونهونه کې به د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د ابطال پروسه هم پیل شي. دغه کمیسیون وایي نور محمد نور نن وویل چې د دې کمپیوټري سیستم د بشپړېدو کار به چې پاکي رای له تقلبي رای څخه بیلوي په نږدې ورځو کې به پیل شي. خغل نور ویل چې د رایو د باطلېدو پروسه به د دواړو انتخاباتي ټیمونو د استازیو ملي او نړیوالو سارونکو په حضور کې پیل شي.
ډېره مننه ناجیه صاحبه وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول او ویل چې د رای د تفتیش له پیل څخه تر اوسه 15201 صندوقونه تفتیش سوي دي. په همدې اړه بیا هم یو مطلب لرو. آیا د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت پریکړه به د انتخاباتو له کبله پیدا سوی اقتصادي ستونزې هوارې کړي او یو ډول سیاسي راپیدا سوی بې ثباتي به له منځه یوسي؟ فریبا ظاهر د سیاسي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اعلامیې البته د دواړو کاندیدانو لخوا د ګډې اعلامیې اهمیت په څه کې دی؟
د دې اعلامیې نه مهم شی چې راوتې ده هغه دا ده چې دوی د اصلاحاتو تحول په نامه په یو قرارداد باندې تفاهم کړی دی. که چېرته دغه ژمنې چې دوی کړي دي په دغوی باندې دوی عمل وکړي او واقعا دوی دا تخنیکي پایلې کې د ټاکنو ومني، په درېیم قدم کې دوی دا د ملي وحدت حکومت په معنا کې او په مفهوم کې هغه څه چې د افغانستان خلک غواړي. طبیعي خبره ده چې دغه اعلامیه هم بې تاثیره نه ده او تاسو پوهیږئ چې د یوې خوانه به دا افغاني یا ملي اعتبار ترلاسه کوي، د بلې خوانه نړیوال اعتبار ترلاسه کوي.
تاسو ویلی که چیرې دوی دغه خپلو ژمنو ته ژمن پاتې سي او عمل پرې وکړي، تاسو فکر کوئ چې دا احتمال هم شته چې دوی به بیا هم له خپلو کړو ژمنو څخه وګرځي؟
دواړه نوماندان په افغانستان باندې پوهیږي، د وزنه خبر دي. دا مسله که چېرته د ملي وحدت د حکومت په رڼا کې په خپلو کې سره یو ملي پروګرام د لارې دوی حل او فصل کړي، طبیعي خبره ده چې دلته به نه اختشاشي نه به کړکېږي، په نړۍ کې به دوی اعتبار لري. او که چېرته هیانن خدای مکړه دوی په خپلو ګټو پسې وګرځي، د خپلو تنظیمونو ګټو پسې وګرځي، په افغانانو کې اعتبار د لاسه ورکوي، په نړیواله ټولنه کې اعتبار د لاسه ورکوي.
ښاغلی دود، یو بل پښتانه چې دلته مطرح ده دا ده چې ډېر کله دغه انتقاد کېږي چې دا په یو ډول جوړجاړی دی، داسې جوړجاړی دی چې د دوو ډلو ترمنځ سوی دی او په دې سره د ډیموکراسۍ اصل له پامه غورځول سوی. هغه داسې چې د هیواد راتلونکی مشر د خلکو د رایو پر اساس باید انتخاب سوی وي. اوس چې خلکو خپله رایه ورکړي، اوس هم له هغه لانجه پر ځای پاته د په هغه باندې اخته دي، نو بېرته دغه د دوی یو ځای کېدل ملي وحدت حکومت اعلانول دا په خپل د دې سیاسي جوړجاړي په سترګه ګوري او انتقاد دا دی چې په دې سره نو بیا د انتخابات څه سوال، انتخابات څه معنی لري؟ دا سیاسي جوړجاړي دی او د ډیموکراسۍ اصل لپاره موږ ورسول سوی. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دلته دوه انتخاب وجود لري. یو دا انتخاب دی چې په خپل جوړجاړي د جنگ، د بحران، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي ګډوډیو مخنیول. یو دا دی که موږ په دې باندې تاکید وکړو چې دلته انتخابات خیر څه شو، د دې خلکو چې ګوتې پرې شوې څه شوې، دا خلک چې پکې ووژل شو دا څه شو. دلته د بدو د بدتر خبره ده. زه فکر کوم که کېده خو ستاسو خبره صحیح وه، هماغه معقولیت همدا و، د ډیموکراسۍ اصل هم همدا و چې د افغانستان فعلي شرایطو کې دوه لارې وي. یوه لاره د جنګ و د بحران وه او بله لاره د سمسمکي وه چې دا دوره کې هم که چېرته یو فعال خ مسلکی او وړ دولت رامنځته شي او په دې 15 کالو کې وشي کړی چې دغه مشکلات ته د پای ټکی کېږي، 15 کال بعد که د ملکي واقعا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د انتخاباتو په نتیجه کې یو مستحق دولت، یو مستحق شخص د کار پر راست کړه.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود چې د انتخاباتو د بهیر د ځندېدو له کبله د اوښت اقتصادي ستونزو او د غرض د ناامنیو په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو د سار لونه د ماشام تر وبجو پری هر ورځ د اف ام په 15.5 په صاف او وازه خبرونه لري. دغه ورځ تاسو کولی شئ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو 12 شپږنوي واوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د پاکستان له خاورې د پر افغانستان د افغانستان په خدي سیم باندې تازه راکټي حمله شوې دي او دغه راکټي حمله د راپورونو پر اساس د کونړ ولایت پر ځین ولسوالۍ لګیدلې دي. دا چې په دې اړه جزئیات څه دي، همدا اوس له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، خبرونه ته شرغلې ک په دې اړه معلومات راکړي چې دا تازه راکټي بریدونه د کونړ پر کومي ولسوالۍ لګیدلې او تلفات یې څه دي؟
تشکر. د تیر شپې نه تر نن سحر اتو بجو پورې د کونړ په دانګام ولسوالۍ باندې، همدارنګ په مرور او په شیګل باندې 133 توغندۍ راغلي د پاکستان د فوج له لوري، چې په دانګام کې یو تن وژلی دی چې په کور یو مرمۍ لګېدلې وه او یو پکې زخمي دی. دا دواړه عام وګړي دي، ولسی خلک دي، د هماغې سیمې اوسېدونکي دي. او دا خو هر ورځ او هر شپه دغه مرمۍ را روان، تقریبا چې موږ د امنیتي مسؤولینو نه پوښتنه کړې ده په دغه روان لمریز کال کې تقریبا دا 15 میاشتې کېږي، 15,800 شاوخوا کې توغندۍ راغلې پاکستان له لورې، په دې کې 9 کسان وژل شوي دي، تقریبا 16 شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدغسې 380 تقریبا 400 پورې کورنۍ د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نو د افغان په کونړ کې دولتي چارواکي همدا وایي چې موږ وخت په وخت باندې دغه راپورونه ورکړي دي مرکزي دولت ته، خو تر اوسه پورې داسې څه نه دي شوي چې د دې مرمیو او دغه بریدونو مخه ونیول شي.
انوري صاحب، دغه راکټونه تر ډېره د کونړ په کومو ولسوالیو باندې لګېدلې؟
تیر کال خو په ناړۍ باندې هم لګېدل، خو سکال هغې هلته کم دي، نشته دی، داسې څه نه دي راغلي راپورونه. خو زیاتره چې دي په دانګام باندې ډېرې مرمۍ راځي، همدارنګه د شیګل په شلتن باندې زیاتې راځي، اوس په مرور او په سرکانو باندې هم شروع شوي دي. یعنی دغه 15 ولسوالۍ دي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتې دي او په دې باندې زیات بریدونه کېږي.
ډیره مننه د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې پر کونړ باندې د پاکستان له خاورې څخه د دغه هیواد د تازه راکټي بریدونو په اړه معلومات راکول. د نوموړي په راپور کې مو واوریدل چې له تېرې شپې راهیسې 133 راکټونه د کونړ پر خاورو لګېدلي دي، او د همدې حملو یا د همدې راکټونو له امله یو ملکي وګړی وژل شوی دی، یو کس ټپي دی، او په همدې سیمه کې ځینې کورنۍ بې ځای شوي هم دي او شاوخوا ولسوالۍ ته دوی تللي دي. لکه څنګه چې مې د دوی په راپور کې دغه راز واورېدل چې دغه راکټي حملې تر ډېره د کونړ په سرحدي ولسوالۍ او هغه ولسوالۍ کې سوي دي چې پاکستان سره پر سرحد پرتې دي. البته د غملې له شاوخوا څلور کلونو راهیسې جریان لري، نه یوازې د کونړ په ولایت کې بلکې د نورستان په ولایت کې هم تر دې مخکې د پاکستان له خاورې څخه د راکټي بریدونو راپورونه ورکول سوي دي. خو دا چې په کونړ کې له دې عمله څه تلفات اوښتي دي او تازه جزئیات په دې اړه څه دي، په دې اړه به په نورو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکړو. موږ البته کوشش کوو په دې اړه د کونړ له والي شجاع الملک جلاله سره هم مستقیم تماس ولرو او د دوی څخه د پاکستان د راکټي حملو په ارتباط باندې ځینې پوښتنې ولرو. نو موږ کوشش کوو چې دوی سره مستقیم تماس برقرار کړو، دا چې د دولت لخوا او د سیمه ییز چارواکو لخوا په دې اړه اقدامات څه دي، په دې اړه به موږ کوشش وکړو چې له دوی سره تماس ولرو. زموږ تخنیکي همکارم کوشش کوي چې له والي صاحب سره په دې ارتباط باندې تماس ولري. البته بیا هم تکراروم چې لکه څنګه چې تاسو د کونړ څخه زموږ د همکار روح الله انوري په راپور کې واوریدل چې له تېرې شپې راهیسې تر نن پورې د کونړ پر خاورې باندې د پاکستان له خاورې څخه 133 راکټي حملې شوې دي. دغه راپورونو له مخې دغه راکټي حمله تر ډیره د پاغه سیمو کې کیږي چې د پاکستان سره پر سرحد پرتې دي، او سره له دې چې افغان حکومت په وار وار له دې څخه شکایت کړی دی، خلکو هم شکایت کړی دی چې په دې اړه حکومت اقدام نه کوي، او نړیواله ټولنه هم چپ خوله پاتې ده، خو پاکستان هم په دې اړه څه نه وایي، بلکې وخت نا وخت د سرحد له خوا څخه راکټي حمله کوي. او تازه معلومات هم دا دي چې پاکستانی ځواکونو خپل پوسټ هم سره تر نږدې کړی دي. په صورت موږ به په دې اړه کوشش وکړو چې له د کونړ له والي سره په دې اړه تماس ولرو، تازه جزئیات لا غوښت خو اورو. خو په دا وورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپانو کوم مطلب راخستې دي، رحمت الله افغان به دغه ورځپانو په اړه معلومات راکړي.
کابل چاپ غنشمیر ورځپانو د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو د ګډ حکومت د جوړولو پر اعلامیه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له قوله لیکلي دا موافقه کوم پارلماني نظام نه رامنځته کوي او د حکومت پر راس کې د ولسمشر رول هم نه بدلوي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي کمو اداره او نظام دوه سره شو، د وسلوالو مخالفانو خبره به پر ځای پاتې وي، اختلافات او د جنجال لاملونه به ارګ ته ننوځي. انیس دولتي ورځپانې د ولسمشر حمید کرزي له خولې لیکلي د انتخاباتو د نتیجې د اعلان ځنډ پر حکومتي چارو، د هیواد پر اقتصاد اقتصادي او امنیتی وضعیت منفی اغیزه کړی ده. هم دې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د انتخاباتو د نتایجو ځنډیده د هیواد پر امنیتی وضعیت هم ناوړه اغیزه کړی ده. د لیکوال په باور که څه هم خلک د انتخاباتو په پروسه بې اعتماده شوي، خو دواړو کاندیدانو ته سپارښتنه کوي چې اوس هم لا وخت شته یو بل ته له تېرېدنې نه کار واخلي او انتخاباتي جوړجاړی دې رامنځته کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر یو ځل بیا کابل ته د دغه حل لپاره راغلی ده. د لیکوال پاند دا سهیلې شته چې هغه به دا ځل د انتخاباتو مسله په ډیر جدیت سره حل کړي، ځکه بل داسې درېمګړی نشته. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا د اختلافاتو د حل لپاره به بیا هم جان کیری کابل ته راشي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانان د دواړو کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي لانجې د حل له موافقې هرکلی کوي. لیکوال دواړو کاندیدانو او د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته وړاندیز کوي چې له دې وروسته دې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي او دایمي حل لارې ته دې غاړه کېږدي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې د ولسمشر حمید کرزي له خولې په غټو ټکو سره لیکلي د انتخاباتو نتیجه باید له مخکني ټاکل شوي معیاد او عادي سره سم د روانې اګست میاشتې په بهیر کې اعلان شي.
و امریدل چې د کابل چپ ورځپاڼه هم نن تل ډېر د انتخابات په اړه مطالب او مقالې لیکلې دي. رحمت الله خان په دې اړه معلومات راکول. اوس هم یو بل کورنۍ مسله را خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ په نامه ځانګړی صندوق رامنځته سوی. د دې وزارت چارواکي وایي د یاد صندوق په جوړولو یې د ژورنالیستانو له ټولنو سره کار کړی او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي کارونه پیل سي. په همدې حال کې لازادو رسنۍ څخه د ملاتړ اداره یا نه د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا کار نمایشي بولي او حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خبریالان ملاتړ لپاره دي د یاد وزارت په کلنۍ بودیجه کې یو اندازه پیسې په پام کې ونیسي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په چمتو سوي راپور کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای له دې مرستندوی صندوق څخه به له هغو خبریالانو سره مرسته کیږي چې د کار پر مهال ټپي شي، په سخت ناروغۍ اخته وي او یا هم د هغوی له وژل کېدو نه وروسته یې کورنۍ له مالي ستونزو سره مخامخ وي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د مرستندوی صندوق به له خبریالانو سره په مالي برخه کې ډیر ګټور تمام شي. ښاغلي نورانی پر افغان سوداګرو غږ وکړ چې له ژورنالیستانو د ملاتړ له صندوق سره مرسته وکړي.
د دې صندوق اصلي هدف دا دی چې کله کوم ژورنالیست مخ شي ځینې حوادثو سره د کومک په غرض دا صندوق جوړ شوی دی که کوم حادثه پیشی دی یا خبرنگار یا ژورنالیست دغه صندوق گیره هیئت ارزیابی کوي دوی مشکل هغه صدمه په تناسب باندې دوی فیصله کوي چې څومره یو څه کومک وشي چې دوی دا یو حمایتي صندوق دی.
ښاغلی نورانی زیاته کړه چې د دې صندوق سرپرستی به د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کوي او بیلابیل خبری بنسټونه او د ژورنالیستانو ټولنې به یې غړیتوب لري. دوی وویل چې په دې صندوق کې د ګډون لپاره به له ژورنالیستانو هم فیس اخیستل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار وایي چې د دغه صندوق د جوړولو هڅې نږدې 9 کاله وړاندې پیل شوې وې او یو اندازه پیسې هم ورته له مخکې نه راټولې شوې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ یو شمیر بنسټونه انتقاد کوي چې دولت تل د خبریالانو پر وړاندې نمایشي کارونه کوي. د نایل آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی حکومت ته وړاندیز کوي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کلنۍ بودیجه کې له ژورنالیستانو سره د ملاتړ لپاره یو اندازه پیسې بیلې کړي.
د اطلاعات و فرهنگ وزارت دوی باید مشخص بودجه دیده نامه لنده دلودر سم باب فصل مشخص وید چه میکانیزم چه سنگ دقا پیسه کم خبریال تورکول کیگی که دقا کورانوی تورکول کیگی باقا ترزال عمل هم دوی باید دلودر که متاسفانه نلدی دوی دولت کولش سم کمکونه خبریالانو تورکی خو متاسفانه دقا وزارت تنبلی او بیکارگی لکبله هم دقا پلان هم دقا سپ
خغلی توحیدی زیاتوی د ژورنالیستانو د ملاتړ په نوم د دې ډول صندوق جوړول د ژورنالیستانو د آزاد ټولنو او خبری بنسټونو کار دی، نه د دې په خبره د حکومتي ادارو. له ژورنالیستانو د مالی ملاتړ لپاره د دې صندوق ته جوړیدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ادارو ویلي دي د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% زیاتې شوې دي. د دې بنسټونو مسؤلین وایي چې د روان میلادي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د دوو بهرنیانو په ګډون شپږ خبریالان وژل سوي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اشنا رادیو د ماشام له ونه د سهار تر و بجو پری خبرونه لري پرم د چپی باندې خود ازادې رادیو خبرونه بیا د سهار له ونه د ماشام تر و بجو پری پیلېږي. البته ازادې رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 چپه تاسې اوریدلی سي او په منځنۍ چپه په 1290 هم د تاسو کولای سي دغه خبرونه واوري. خو اوس چې د سټوډیو ساعت ته ګورم، وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې کېدونکي دي. یو ربیا به د سفی الله ستانکزي څخه مهم لنډ خبرونه واورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي نن شاوخوا یوه بجه د کابل ښار پښتونستان واټ پلې خشتي جمعه ته څیرمه د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا د رئیس په موټر کې د یو چسپکي مایند چاودنې له امله یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیونوي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو درایو د تفتیش لپاره نه تر دې دمه 5201 صندوقونه تفتیش شوي دي. له مخدره مواد او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي مواد د 14 قاچاقړونکو د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان پولیس او نشاهدان وایي د یو حکومت ضد مسوي مشر په لویان او پولیسو ترمنځ نښتې څو سیمو ته پراخې شوي او لږ تر لږه پکې څلور کسان مړه او لسګونه نور ټپیان دي. او امریکا او برېټانیا روسیې ته خبرداري ورکړې چې نور دی په یوکرين کې لاسوهنه نه کوي کنه نو دا به د یوکرين پر خاورې یرغل وشمیري.
له سفی الله ستانکزي ته مننه چې مهم لند خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مخکې مجمنه کړې و چې د کونړ پر خاورې باندې د پاکستان له خوا د تازه راکټي بریدونو په اړه تاسو ته د دې ولایت له والی شجاع الملک جلاله سره خبرې ولرو. د دوی څخه به تازه جزئیات واخلو. خو د موږ به کوشش وکړو چې پر راتلونکي خبرونه کې له شاغلي جلاله سره په دې اړه خبرې وکړو. خو راتلونکي شبو کې البته موږ کوشش وکړو چې بیا هم د خبرونو تر پای پورې له شاغلي جلاله سره په دې ارتباط خبرې ولرو او په دې اړه به تاسو ته تازه جزئیات وړاندې کړو. خو اوس نجيبه زمان د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي پر لویو لارو د امنیتي پوستو لخوا ډیر باج اخیستل کیږي. د دغې خونې مرسیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته ویل د یو شمېر ولایتونو څخه سوداګر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر لویو لارو امنیتي پوستې له دوی څخه د باج په نوم ډیرې پیسې اخلي.
په زرهاو پوستې دي د ایرات نه تر کابل او د شماله د امنیتي پوستې خود سره شوې دي. پخوا یو څو د وزیر داخله امر منل کېدو، اوس په داسې رڼا ورځ باندې موږ ودرې په قطار باندې او د 5000 پونه شروع کړي چې په 800 روپۍ باندې دوی راځي.
د شاغلی الکوزی په وینا په خوا پر لویو لارو کمی اخازیان اخیستل کېدی چې د سوداګرو پر مالیه منفی اغیز نه کوي. خو اوس مهال نه څرګند سیاسي وضعیت د دې لامل سوی چې امنیتي کارمندان هم خپل سری کارونه کوي او د مسؤل وزارتونو اوامر نه منل کېږي. د کرنی او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي د پرمختللي ټکنالوژي په مټ دغه وزارت او د امریکا د څلورو پوهنتونونو په همکاري په هیواد کې د کرنی د ترویج نوی پروګرام پیل کړی دی. د کرنی او اوبو لګولو وزیر محمد آصف رحیمی د شنبه په ورځ په کابل کې د کرنی د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ویل چې په همدې هدف په مرکز او ولایتو کې د شوزو لپاره یو شمېر روزنیز مرکزونه پرانیستي دي.
اقتصادي خبرونه مولا زادي رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې مهم تاسو معلومات درکړل، د پاکستان له خاورې د کونړ پر خاورې باندې تازه راکټي بریدونه سوي دي. او د ازادي رادیو خبريالم په دې اړه مشتمل معلومات راکړل چې په دې راکټونو یا د حمله په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی او یو کس ټپي دی. د دې مسلې او د چې په مجموع کې د ستونزې ته د حل لارې لپاره باید څه اقدامات وسی هم د اوس د کونړ والی شجاع الملک جلاله سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. والی صاحب، لومړی خو خبروین ته شرح غلاس ک مهرباني وکړي په دې اړه معلومات راکړي چې د کونړ پر خاورې د پاکستان لخوا د راکټي حمله د بندیدو په ارتباط باندې تاسو څه اقدامات تازه کړی دي د دې لپاره چې د ستونزې دائم لپاره حل شي؟ مهرباني. مهرباني
صاحب، سلامونه تاسو باندې کوم. دا راکټونه امنیت تقریبا د تاسو په تاسو درې څلور کلو شروع شوې دي. البته وخت پایو بعضی وخت زیات بعضی وخت غني. خو به د سلسله شتم د جلدا چې کوم د دوه مرحله درې جمهوریت انتخابات شوی د امنیت ډیر زیات شوی د روزانه دا شپیتونه نیول د خپل یو نیم سل پورې دا راکټي امنیت د افغانه کیږي. البته دا په نړۍ ولسوالۍ کې زیاتره د دانګام ولسوالۍ د برګورېزا کوزګورېزا همدغسې د شلتن په بعضې منطقو کې شګل مربوط دی او حتی څوره د مخکې د سرکانو په ولسوالۍ کې هم دا ګولۍ لګېدلې وې په امنیتي پوستو باندې. نو په دغه حق ولاندې زه مخ روزانه خپل ګزارش مرکز ته ورکوو. البته شورای امنیت ته او زموږ خپله اداره چې ارګانای محل اداره ده هغه ته روزانه راپور ورکوو. هغوی په خپله طریقې باندې بیا دا رئیس صاحب جمهور او نور مربوطه ارګانونه چلېږي.
ولی صاحب ستاسو سیمه ایز ادارې یعنی د ولایت په سطح ستاسو اقدامات څه وه د دې حملو د مخنیوي لپاره؟
نو تاسو ته په خپله پته ده چې دا مرکزي حکومت د زموږ وزارت خارجه ده په خپله رئیس صاحب جمهور هم د پاکستان د صدر اعظم سره څو ځله دغه تلیفوني رابطه نیولې وه. برلي درېستې تللی سپانتار صاحب تللی و وفدونه ځي راځي. لیکن موږ خو تاسو ته په خپله پته ده چې د ولایت په سطح باندې موږ دا حق نه لرو چې هغو سره تماس ونیسو او نه د جرګو او د وفدونو سره صلاحیتونه او اختیارات موږ لرو چې هلته ولیږو. البته موږ دغه شکایت د نشه لپاره کوو او نشه لپاره دا خبره کوو چې تاسو ته پته ده ډیورنډ خط تقریبا 1200 کیلومتره زموږ سرحد مسلمان
او د مرکزی حکومت د افغانستان د بارونی چارو وزارت او د امنیت ګانونو جواب څو دوی څه دلیل وړاندې کوي چې ولې مثلا په دې اړه باندې پاکستان
وزارت خارجه په سفارت نمائنده را وخته واغ ته احتجاجي لیکونه وړاندې کړل په خپل شورا امنیت او ما چې څومره کوشش وکړ او ول چې دا روزانه په خپل رئیس جمهور د شورا د امنیتی جلسه کې او د وزیرانو د کابینې په مجلس کې دا خبره بار بار تاکید کوي. دا خبره یادونه کوي او هغه د ډیپلوماسۍ ادارو نه خپل تماسونه هم نیسي. نو چونکه اوس تاسو دا شرایط یې نن چې دغه حالات کې موږ د افغانستان خلک هم پراته وي دغه دویمه مرحله انتخابات شروع دي او دغه یوه نتیجه نه ده ورکړې دغه یو نهایي شي او یو بل حکومت جوړ شي نو امکان لري چې دغه پورې به دغه اوشخالبت کرځی صاحب او په خپله موجوده کابینه وزارت خارجه اوس هم په دې باره کې حالې ځلې هغه سیاسي حالې ځلې کوي. نو اوس پورې لا داسې چې نظامي عکس العمل نه دی ښودل شوی. موږ هم نه غواړو چې لکه د هغو په شان دغه سړي همدې توکونه وشتل شي چې دلته پکې زنانه یا ماشومان زخمیان کېږي یا شهیدان کېږي. نو موږ هم نه غواړو چې د سرحد نه خو زموږ ورونه دي مسلمانان دي ګاونډیان هم دي. موږ هم دغه سړي همدې توکونه وولو چې هلته هم دغسې بې ګناه خلک شهیدان شي.
ولی سمخت تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د انتخاباتو د کړکیچ په پیلېدو سره د حمله زیاتې شوې دي. البته چې مشتاس معلومات لرو چې دا لړۍ له شاوخوا څلور کلونو راهیسې جریان لري. په دې جریان کې د کونړ خلکو ته د ځاني او مالی تلفات پاره کړت وایست چې څونه کسان مړه شوي دي څونه کسان ټپیان شوي دي او مالی تلفات څه ډول و؟
نو مخامخ دا ټوپونه وکړه تاسو وینئ چې نمونه زما خپل دفتر کې پراته تقریبا 30 سانتي 90 سانتي د دې ټول لري دا شي. په دغه څه غوښته ټوپونه کې چې لا لګي خامخ کورونه کورانه کې معلومه په کمرې دا تاسو نه تقریبا د 13 هفته کې موږ درې څلور شهیدان او دغه څه واته زخمیان هم لرو. دغه څه مجموعان چې شروع شوی د نن تاریخ پورې په درجنو موږ زخمیان او شهیدان لرو. خود کنر خلق دیش کنه ده چه اگو چون که اکثرات این پاکستان که مهاجرت جون تیر کنه ده بیان دغه توکول تغاره ای خوزه لگه از منگه ورونه ده خیر ده خیر با پیشی از منگه طرف کم زرار اگو تنشته ده و سو پوری با منگه درسی ده بی گناه خلق و شهیدان کری و زخمیان کری.
بله ولی صاحب له کونړ څخه د ازادي رادیو د خبريال د معلوماتو لمخې د پاکستان د امدی راکټي حمله په نتیجه کې شاوخوا 1500 کورنۍ په دې ولایت کې بې ځای شوې دي. دغه بې ځای شوې کورنۍ د پاره تاسو د سرپناه په حصه کې او د نورې لازم مرستې د غوښتنې سره وکړي څه اقدامات ترلاسه کړي دي؟ ولی
موږ خو تقریبا د دانګان د نړۍ نه د ساونا د سلطان نه فکر کوم چې تقریبا مجموعه چې راونی سي 2500 خو شاته کړه راوچي دي او دا په مختلفو سیمو کې اوسېږي. یو تر لاسه د مهاجرینو ریاست نه داخلي دي د شو کسانو سره کوم کوم کوم
بله ولی صاحب دغه راکټي حمله چې ډیر مدام کیږي چې د افغانستان پر خاورې باندې په ځنګړي توګه د کونړ پر خاورې باندې لګیږي توی د شکایتونو ډیر سوي دي د حکومتو په سطح باندې ساس په نظر دا ډول راکټي حمله یا د دوی دوام به د دواړو هیوادونو او دغه راز د سرحد دواړو غاړو ته د پروتو ولسونو ترمنځ د رابطه څنګه کړي یعنی آینده به څه ډول وي ساس په نظر
مجاہدین کنر آزاد کا کنر تو تقریباً منگا پاکستان سے سلور خود منگا موٹر لاری دی او دغه وختونو چې باجور کې موټر د اسد آباد او د چغسر ناری والے هغه ځین بخله تر اتل ډیر خره و به ته تعلقات دا شنه چې دا باجور له زاده ډیر د چترال تقریبا 15 شل کال د چترال لارې چې بلورې کې باندې د لم دي کونړ په خوره به د چترال خره تل ډیر پر امن حالات باندې وتل ډیر خره و به ته کو وسال به تاسو خپل نه جهات تا کې بدیر کې د یو ماجر کړه یا غفله د دین شي یا په راخ یا په نو واپس چې لږه دې خبر ته په خبر راځي یا دې ته ځي یا چترا لږی نو دا دې معنی لري چې دا غت غوندو هغه اکثر عمل یا نتایج ورس په ورځ هغه روابط سره خراب دي دوه طرف روان دي موږ هله ځل دا کو چې په خوان تاسو ته پته وشه دا قومونه چې سرحد نه خو ته پراتو په ډیر آزاد فضا کې دی نو یو کار دا علاوه هم دلته کې راتله اوس موږ خلکو ته مشکلات جوړ شي او خلکو ته دا مشکلات جوړ شي تاګ راتګ لارې بندي دي تاسو ته پته ده عزت په وخت ډیر خیخیان شي دی په باجور کې په موږ کې په ځل کې په نور علاقه کې یعنی هغه روابط سره اوس په حال د دغه سرحدي لارونه خراب شوی دي په مو توقو ده چې دغه راکټ یې هم له بندي شي ډیر څنګه د ورورې په پزا کې د ګوانډي تو په پزا کې د پښتونوالي او د اسلامي استاد باندې موږ سره یو بل سره تاګ راتګ او ورورې جوړ
بله جلال صاحب ساسو له څرګندونو څخه یو نړۍ مننه ډیر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړل مننه دا زادې رډو قدر من اوریدونکو د کونړوالي شجاع الملک جلاله و چې په کونړ کې د پاکستان د راکټي حمله په ارتباط باندې او دا چې د دې لړۍ له پیل دو څخه چې شاوخوا څلور کاله تیریږي تلفات څو نوښتي کورونی بيځای سوي کورونی دلته سره په اړه مشتسته معلومات راکول
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن فرق نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشنه آسمان لاندی پروگرام پورا پر درو بجو شروع کیږي دغه پروگرام په لومړی نیمای کې یعنی د درو څخه تر څلور بجو پورې د انتخاباته او د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د دوړو کاندیدانو د ورستۍ موافقه په اړه غږیږو او دوه نیمای مو هم د انتخاباتو د نتایج او د ځنډ او لامل د اقتصادي او نتی ستونزو په اړه بحث لرونو تاسو کولی سي په دې پروگرام کې برخه واخلئ زنګوهی او خپل نظر څرګند کړئ اوس هم یو بل راپور راخلو د نورستان ولایت قومي مشرانو د هغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده دوی د شنبې په ورځ نن په کابل کې په یو ناسته کې له دولت وغوښتل چې د نورستان ولایت او په تېره د دې ولایت د سرحدي ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو تشکیل دې زیات کړي دوی د اسد د میاشتې په لسمه د برګمټال ولسوالۍ په یو کلي د طالبانو حملې ته هم اشاره وکړه چې شاوخوا شل تنه یې وژل دفاع وزارت وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت یې تدابیر نیولې دي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د نورستان ولایت قومي مشران وایي چې په دې ولایت کې روانو ناامنیو ته عاجل تدابیر نانی ولشی لمن به د هواد زینو شمال ختیځ ولایتونو ته هم وغځیږي د دې ولایت پلسګونو مشرانو د شنبه پورس په کابل کې پیوې ناشته کې وویل د نورستان په سرحدي ولسوالۍ ولسو کالو راهیسه د وسلوال مخالفینو حمله روانې دي چې ډیر ځلې پکې د سیمې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو حکومت ورته لازمه توجه نه ده کړې. دوی وویل که حکومت او په تېر امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ته تدابیر ونه نیسي، یو شمیر نور ولایتونه به هم ناامنه او د سیمې خلک به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په قومي چارو کې د جمهور رئیس کرزي سلاکار رحمت الله راشدي چې په خپل هم د نورستان اوسیدونکی دی، له حکومت وغوښتل چې په دې ولایت کې دی امنیتي ځواکونه زیات کړي.
ټول نه مهم وختونه زموږ د دولت مرکزی نه خصوصا امنیتي مسؤلینو نه دادی اردوی ملی او د وزارت داخله مشترک یو عملیات وشي. دویم وخت چې برګمتال او کمدش په دې ساحو کې پولیس محلي تشکیلات اضافه شي. دریم وختونه دادی د اردوی ملی یو کنډک ولسوالي برګمتال کې، بل په کمدش کې هلته باید اردوی ملی ځای په ځای شي یا پولیس سرحدي هلته ځای په ځای شي.
دوی د اسد د میاشتې په لسمه نیټه د برګمټال ولسوالۍ د پچیګرام پر کلي د وسلوالو مخالفینو حملې ته هم اشاره وکړه. ویل چې په دې ورځ په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د کموالي له امله وسلوال مخالفین وتوانېدل چې شاوخوا شل تنه ووژنې او څو کورونو ته اور واچوي. د نورستان ولایت دې قومي مشرانو ویل چې برګمټال او کامدیش ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي او ډیر ځلې په وسلوالو مخالفینو د سپکو او درنو وسلو حملې کړي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د نورستان ولایت قومي مشرانو دا هم وویل چې له دې وړاندې هم څو ځلې له حکومته غوښتي چې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت د غور وکړي، خو د دوی په خبره په دې هکله اقدام نه دی شوی. په همدې حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د نورستان ولایت امنیتي وضعیت مطالعه او د امنیتي وضعیت ښه کېدو ته تدابیر نیولي دي. د دې وزارت ویاند ظاهر عظیمی آزادی رادیو ته وویل
قلوبوی د سړیا کې سلام موقع در ننګرهار جابجا هستند و اجازه ته مو عزیز ساعت نورستان و لغمان
په ننګرهار ولایت کې زمونږ د سیلاب 201 نمبر قلی اردو ځای پر زایده او جزو تامونه په لغمان، کونړ او نورستان کې فعالیت لري. د مخالفینو د ځپرو لپاره د فتح په نامو زمونږ امنیتي پلان په ټوله هیواد کې روان ده او په نورستان ولایت کې به هم عملي شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان ولایت په برګمټال او کامدیش ولسوالیو د وسلوالو مخالفینو حملې کیږي، بلکې دا لړۍ له څو کالو راهیسې روانه ده. راپورونه وایي دا ولسوالۍ کله ناکله په موقته توګه د وسلوالو مخالفینو لاس ته هم ورغلي دي. کارپوهان وایي په نورستان کې باید افغان امنیتي ځواکونه زیات او بشپړ تجهیز شي، ځکه د دوی په خبره دا یو سرحدي او ستراتیژیک ولایت دی او مخالفین هڅې کوي چې ډېر زور پرې واچوي.
اوس هم اونیز پروګرام ته د څانګې خپرېږي چې په کابل کې نورګل شفق برابر کړی دی.
د ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، اتن سره څنګه زده مو دی او کنه؟ اتن څو ډوله دی؟ نن سبا ځوانان کوم ډول اتن خوښوي؟ او د نور کله په څیر اوس هم د افغانستان په ښوونځیو کې د اتن ټیمونه یا ډلې شته او کنه؟ نیتاندی څنګه مو اتن ته ځانګړي کړی دا دوستانو. فرهاد اریات څه وایي چې په یو تن اتن نه کیږي؟ نو مننه چې ملګرتیا مې کوئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو پوهیږئ به چې اتن چان عموماً لومړی په یوه دایره کې سره راټولیږي، له ډول سره قدم وهي، څڼې اچوي، لاسونه غورځوي، چپه او راسته څرخیږي. اتن اتن د افغانانو یو دودیزه ګډه د ډولونه مختلف دي د بیلابیلو سیمو خلک په مختلفو ډولونو کوي. دوستان انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زازی سیمې اوسیدونکو لیکوال او شاعر ځوان دی. د داتن ځینی ډولونه داسې را پیژني.
اول خداتن چې د افغانانو یو دود دی یو رواج دی اوس ټول افغانستان کې خصوصا پښتنو علاقو کې لکه غزنی ولایت کې یو رقم اتن دی په پکتیا کې زدرون ورونه چې دی بل رقم اتن کې منګار عزیزون بل رقم کې زازی بل رقم کوي هر ځای کې یو تغیرات لري.
چی کوم غږ واوري دا د اتن ناری دی چې دا اتن لا پیلې دو وړاندې تر سره کیږي. دوستانو دلته صدیقی د اتن نارو پاړه غیږي چې د پکتیا ولایت په زازیو سیمو کې غره بولی. غره د دوو ډلو ترمنځ یو ډول بیت جنگی وی. دوستانو د په غره کې د ځینو سرکو یادونه هم کوي.
اتن چې د ووال یاره سندره یا غره وته یی کنه هغه پروګرام نو سو دالی جوړیږي لسونو بلته ور کوي بیا یو سار شوی مانسته چې کله چې کله درېږي و سور د شورګل سار یی بده سیمې سره لګوي کله یو ځون مصری خلی چې غاګي خو کله بل ځون مصری خلی د نور شو د سي چا کو یا ټول
نو اتن یو ډول د یووالي او اتحاد سمبول هم ګڼل کیږي. صدیقی وایي چې اتن نارو وروسته دواړه ډلې یو بل ته لاسونه سره ورکوي بیا چک چک پیلوي او ورو ورو اتن تیزیږي. د زیاتوي
غر نه وروسته به چې کله د پسلی غاګو کې چې باسه باندې د پسلاوي او میدان باندې چا کې شروع کیږي اسلامه کوچیونی ډډی دور شوی بیا داسې درې چا کې وایي درو چا کو نه وروسته بیا ورو ورو تغیرات ورولي ډول ولا چې دغه د خپل نفر تعقیبوي پیږي چې د سلام مهارت لري یا نو نه غلطیږي بیا تغییر ورکوي لټونه زیاتوي نو خپل مرګل نه غا کوي چې لاټ دا شریا شپږ دی یا شپږ سلور دی یا ته دی یا دولس یا شپږست یا چپارو شته دی نو خپل مرګل نه غا ګو کی هډول را کوشش کوي چې مخ کې نه پر سدا یو قدم وای تر چو پیرا هغه سره ډول سام دغه تان چې دی د سه شوی دی چې وس غټه ویلې وی ډول وای تان کوي زورونه غا ویلې چې وی پو کوي کنه بدی تان شرکت
څنګه چې اتن خاص مهارت لري همداسې د اتن ډول هم ځانګړی مهارت غواړي. هر ډولچی نشي وهلی خو ډیر کله د اتن په میدان کې شو خطانچیان هڅه کوي چې ډولچی ستړی کړي خو تکړه ډولچیان هم هڅه کوي چې اتنچیان ستړی کړي او تر پایه ډول ورپسې ورسوي. علیم ګل د اتن یو تکړه او ماهر ډولچی دی. دی وایي چې یو وخت مې د اتن ډول نشو وهلی خو اوس خلک ستړوم او زه نه ستړیږم.
بس اتنچون بګړیدل او مو بډول نه اوس د رقم پر رقم خراب مې وته ویلو چې معنی غلط شو اوس بالکل مکمل استاد یم او اتنچون بستلګي یو زم نستلګي یاره مو تقریبا اتل سکول کیږي چې مو خالص تلګي او زه خپل نیم ستل شو.
مننه چې تاندې څنګه اوره دریا وایي چې خله دوستانو له ډاګونو براشو د خونځیو په لور وای په خو د افغانستان په ځینو خزینه او نارینه خونځیو کې د اتن خاصې ډلې وي خو ویل کیږي چې اوس یې هغومره رنگ او رنگی نشته خو په کابل کې خوشحال خان او رحمان بابا لیسا اوس هم د اتن ځانګړي ډلې لري. زه په کابل کې د بابر بن ترڅنګ خوشحال خان عالی لیسې ته ورغلم او له ځینو اتنچانو ځوانانو سره مې مرکې وکړې چې د بیلابیلو سیمو
سر محمد فرید مسعود نه جنوبی وزیرستان دی بدل علاقه او لسه کوم ډیر اتن کړی دی. هغه په جشن کې لسه د ځوانان خوشاله کې د معلم په ورځ کې او داس نور بلا بلا کوم کړی دی.
اول خان ده د لوګر ولایت خروار ولسوالی تقریبا لسکنن سماتن زکړی خپل جی کیم زکړی دا چې خلګو اتنه کول موږ ورته کتل په ډیر زړه اتنه زک وردګی اتنه زده پکتیاواله اتنه زده خپل لوګری اتنه زده او دلته لسکیم کوست
زما نوم امیر خان د پروان اوسیدین کم د سیګر دول سوالی زما دوه ډوله زده دی چې یو د زازیارو اټان دی یو خپل د پروان اټان دی د پروان اټان مثلا لاس 15 نفر جګیږي هغه به اټان کوي دوه چرخه دی خو به دوه چرخه خو به بلغه به چک چک وسه
زمانو مامان لاده انده پکتیا ولایتیم تیا که زرمت لسوالیم مو خپل زرمت سیدی پدی که یو ارخیز اغا اترانه دو ارخیز ده دری ارخیز ده یو سرخه دو سرخه ده دری سرخه ده و دبل دبل سرخونه ورکول که بدی ده کانه دار اکم اترانه پدی زرمت که زیادر وقت که میلو و دونه که
نوم میرویس ته د غزنی ولایت د اندلو د سولې اوسم په تقریبا نیم کال کې چې زه داتن مزدکړې ده ان تر دې چې خپل ودی کې مالاتم کړل
اقا محمد لا دیار لسوا 55 کال راهیسه په خوشحال خان علی لیسه کې د بدني روزنې استاد دی وای چې اتن سره د خلکو مینا اوس همشته او د دوی لیسه اوس هم د اتن ډله لري خو د حیوانات شرایط د دې سبب شوی چې د مکتبونو د اتن ډلې کم تر سترګوشي
خوشحال خان لیسه کې د ملي اتن ټیم ډیره په خوانی سابقه لري لبو 55 کال نه راپدی خو د خوشحال خان دی علی لیسه د اتن ټیم او د رحمان بابا دی علی لیسه د اتن ټیم دوی خصوصا په ملي ورځو کې یعنی په جشنونو کې د دوی لخوا په خاص مراسم سر ته رسیده ټولو خلکو لخوا دوی زیات تشویقیده او داس چل دی چې وخت و زمان فرق کوي صرف دومره داسې دغه بدبختي جنګونو بدمرغي بد ورځ داسې یعنی تاسو شاهدي حالی سي اوس خصوصا د ملي ورځ یعنی جشن په افغانستان کې په هغه مراسم سپخوا لمانځل کېده اوس نسته په دې خاطر هم په مکاتبو کې خصوصا د خوشحال خان بالی لیسه کې عبدالرحمن بالی لیسه کې خاص د امنیتي وضع په خاطر باندې لږ زر لږ د پخوا په شکل نه تمرین کیږي نه دوی ته وخت ورکول کیږي د پخوا په شان غوندې نو امید لرو چې په مجموع کې په نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې خدای دې امن او خیر امنیت راولي بیا لکه پخوا غوندې جشنونه ملي ورځي او د خوشحالۍ ورځي لکه چې پخوا لمانځل کېده بیا هم امید لرو چې بیا ولمانځل شي
پوهنی وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل وای دوستانو چې په مکتبونو کې سپورتي برخې ته خاص ارزښت ورکړي دی وای چې کڅه هم د اتن لپاره په خونځیو کې منظم ساتونه نه لري خو په ملي جشنونو او محفلونو کې بیا د زده کوونکو د اتن منظم ډلې لري
د افغانستان د معرف د نصاب او کریکولم پر اساس موږ لوبې او سپورت د پوهنې د بهیر یو مهمه برخه ګرځولې ده همدا لامل ده چې موږ د لیدار لسو ډیر ورزشي څنګه ته نصاب لرو چې تدریسیږي ملي اتن د افغانستان د ملي نڅا په توګه لپخوا هم داسې طبیعتا راغلی ده او یو ذوقي موضوع ده هغه څه چې په منظم شکل سره موږ پروګرام ولرو چې پلانای ښوونځی د دغو مرادې اتن ګروپونه یا ډلې ولري په هغه شکل سره نه دي کله چې ملي موضوعات رامنځته کیږي یا نمانځنې رامنځته کیږي په ښوونځي کې اتکړه کسان الکان چې اتن یې زده ده د هغوی لپاره امکانات د برابرېږي چې تمرین وکړي لباس ورته واخیستل شي نور له دې ورهاخوا منظم ساعت چې ورته ولرو یا تدریس ورته وشي په دې شکل سره متاسفانه نشته
همزول اوس دغو دوو ځوانانو ته غوږ شئ چې له ځینو هغو کسانو ګیله من دي چې اتن ته یې میده ګډه ورګډه کړې ده دوی وایي چې اتن باید په خپل حال پاتې شي
په دې کې بیا چې هغه خلک چې د نوي نوي شټایلونه پیدا کړو د اتن کې کنه هغه شټایلونه زه سیدي تقریبا یو بازی رقم زیات شروع شي کې داسې بازی زیات پکې راشي نو دا د ښه حرکتونه نه دي ګډه خوله په اتن کې خنه ده موږ وایي خپل حال باندې پاتې شي ګډې ده دی یو رقم نه یې کنه
مشهور چې دا غمای نومیږي هغه په اتن کې به ګډه کوله یا بل لاسونه تا ول نوی نوی حرکتونه وکول نو دا د اتن بالکل خپل رسم او رواج رو بدل کړی دی اتن
د بدني روزنې استاد اقا محمد هم د دغه ځوان خبره پر ځای بولی همزول او وایي چې اتن ته د میده ګډا ورګډول د اتن اصیله بڼه بدرنګوي دوستانو اوریدلی مې دي چې پخوانیو به اتن ته ملې تړلې واسکټونه به یې اغوستل او اوږدې څڼې به یې ورته پرېښودې اوسني زیاتره ځوانان بیا د اتن لپاره سپین کالي او په چرمو جوړ واسکټونه اغوندي خو څو کلونه وړاندې په کوزه پښتونخوا کې د غمی په نوم یو ځوان اتن چې که یو خوا اتن ته ځینې نوي حرکتونه ورزیات کړل نو بل خوا یې د اتن لپاره لوی پرتګونه په وجود پورې نښتي قمیزونه او اوږدې څڼې رواج کړي. یو تن ځوان افغان اتن چې حکمت الله غمی ته د استاد خطاب کوي او وایي چې غمی اتن ته میده ګډه نه ده ورګډه کړې بلکې یو نوی والی ورکړی چې اوسنی ځوانان یې تعقیبوي.
یاد په خیر استاد غمی اوس اتن چې دی بس مکمل خلک د غمی اتن کوي بس خلاص د غمی اتن داسې چې اول درې چکې دی ویلې بیا د چپ طرف سره وخت دی بیا درې لټه خوړل چې کله دوی ټول اتن مکمل شو بس پیږي بس اوس اتن ختمو ورکو نو د اتن خیر وخت نو بس دوی یو نفر جګیږي به نو یو پنځوس لټه شپته لټه اتیا لټه سل لټه بیا خوري یو نفر نه ګډه خو کی کتا ارز وکړو چې مایده ګډه پیدا ګډه پتن کې نشته. زما په نظر دغه نیواله خو ښه دی خو مقصد د دې نه نوره باید غنه شي که نه ځکه چې دې نه بعد نوره نیواله پکې راشي نو هغه اتن په دې باندې پوه شه چې اتن یو ګډېدا یو بل شي خلک بل لمانی ته نغلي نه.
په پای کې حکمت الله د اتن د کورسونو په اړه وایي چې په ژمي کې د اتن شوقیانو ته هر کال په کابل کې جوړوي او ګڼ ځوانان یې زده کړې ته ورځي.
ما سره په ژمي کې زه خپله کورس شروع کوم تقریبا د درو میاشتو وي هغه خصوصا په ژمي کې بل وخت کې نه نو د مکتب د ډېر شیانو رخصتۍ نه وي نو به زه بیا په ژمي کې یو دوه ساعته بیا اوږدو ته تمرین ورکوم. نه 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 هغه بیا مختلف اتنونه دي غمي اتن هم ورکوي ما.
تانگی پام دے جائے پائے ترسی گی اللہ ممائے